متکل میزبان شماست احمد، خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو لمړنۍ او ساته خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په دې غاڼه کې پر نورو مطالبو سربیره له ځواني څېړونکو او محققې شفیقې نیکزاد سره چې د انسان مجلې مرستیاله هم ده مرکه لرو.
دی انسان مجلې په برخه کې که زه ووایم چې فلسفي او ادوایي او په ټوله کې انساني علوم ډېر کې خپرېږي، یعنی دا به مبالغه به نه وي چې زه ووایم چې انساني علوم واقعیا ډېر کار ته اړتیا لري.
خو له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزارتونو له مثبتو خبرپاڼو سره سره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د استازو په خبرو کې د راپورونو له مخې کوم توافق نه دی ترلاسه شوی. د هر څه وروسته راځي په پیل کې خبرونه واورئ چې قسیم سلمل چمتو کړي.
لمړی هم د دې مهال مهم سرټکی راپورونه وایي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې د تړون د لاسلیک لپاره نوي شرطونه وړاندې کړي. یونما په کابل او بدخشان کې پرونی حمله وغندلې. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي په اورلاندو ښار کې د هم جنس بازانو پر یو کلب برید کوونکي عمر متین چې له پولیس سره په ټلیفوني تماس کې ځان د داعش ډلې جنګیالیو په لړیو د امریکا له حکومت څخه غوښتي وه چې په سوریه او عراق کې بمباري دې بندې کړي. د هم بشپړ خبرونه راپورونه وایي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب د سولې د تړون د لاسلیک لپاره نوي شرطونه وړاندې کړي چې منلې د افغانستان د حکومت لپاره سخت او ناممکن ښکاري. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی دا خبره د افغان حکومت د ځینو چارواکو له خولې کړي چې له اسلامي حزب سره خبري اترې کوي. له دې چارواکو څخه یوې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي، له امریکا سره د امنیتي قرارداد لغوه کول د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لپاره د مهالویش ټاکل او د افغانستان د دولت لخوا د دې مهالویش لاسلیک کول نه د ملي والي د حکومت لخوا هغه شرطونه چې ویل کېږي اسلامي حزب نوي رامخته کړي دي. د افغانستان د سولې د شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي دواړه خواوې څو نه مخکې یو لمړني توافق ته رسیدلې وو او د نهایي کولو لپاره یوازې د حکمتیار لاسلیک ته ضرورت وو. د حزب اسلامي یو غړي چې په خبرو اترو کې برخه لري او نه غوښتل نومې یاد سي، اسوسییټډ پریس ته ویلي چې نوي شرطونه د ګلبدین حکمتیار لخوا په هغه لیک کې راپورته شوي چې په دې وروستیو کې د اسلامي حزب استازي کریم امین او د حکمتیار زوی حبیب الرحمن ولسمشر غنی ته سپارلي. یونما په کابل او بدخشان کې د دوشنبه د ورځې بریدونه او د ولسی خلکو پر مرګ ژوبلې ژور اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې د ملکي استوګنې په سیمو کې د سمدستي دا ډول بریدونه پای ته ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بدخشان ولایت د کشم په ولسوالۍ کې هغه 14 غندې چې د 500 ماشومانو په ګډون یې 10 ولسي خلک وژل او تر 16 تنو یې زیات ټپیان کړه. د ملګری ملتونو په اعلامیه کې د کابل په بنای کې هغې ځانوژونکي موټری بمبرۍ ته هم اشاره سوې چې پکې 14 نیپالي قراردادیان او د ډیپلوماتیکو ماموریتونو ساتونکي وژل سول او درې ملکي افغانان په شمول 15 تنه نور ټپیان سول. افغانستان کې د ملګری ملتونو سیاسي نمائندګۍ یو ورده طالبانو په شمول د حکومت پر مخالفو وسلوالو بیا هم ژغ کړی چې سمدلاسه د ډیپلوماتیکو ودانیو او پرسونل په شمول د ولسی خلکو د استوګنې په سیمه کې دا ټول بریدونه مخونیسي. وسلوالو طالبانو په کابل کې د پرونی برید مسولیت منلی دی، خو د بدخشان د برید پراله کمیټلې په غاړه نه ده اخیستې. د نیپال د بهرنیو چارو وزیر کمال تاپا له خپل افغان سیال غوښتي په کابل کې د دوشنبه د ورځې په 14 کې د وژل سوو نیپالیانو د جسدونو په انتقال او د ټپیانو په درملنه کې مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وی خبر پانه کې ویل شوی چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دوشنبه په مازیګر د نیپال د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې او نوموړي ته په کابل کې په دې ځان وژن کې برید کې د څوتنو نیپالي اتباعو په وژل کېدو تسلیت وایي. د دوشنبه په ورځ د کابل په بنای سیمه کې یو ځان وژن کې بریدګر هغه بس ته نږدې خپل موټر وچاوه چې د سفارتونو ساتونکي نیپالي قراردادیان لښتول. ازادي امریکایي چارواکي وایي په اورلاندو ښار کې د همجنس بازانو پر یو کلب برید کوونکي عمر متین چې له پولیس سره په ټلیفون تماس نیولی و ځان د داعش ډلې جنګیالی بللی و او د امریکا له حکومت څخه یې غوښتي وه چې په سوریه او عراق کې بمباری بندې کړي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی پرون د نوموړي د دې ټلیفوني محاورې لیکلی متن خپور کړ. اف بی آی وایي عمر متین پر داعش ډلې او د هغه پر مشر ابوبکر البغدادي د امریکا بمباري په دې کلب کې د خلکو د ډلهیزې وژنې اصلي علت بللی و. خو اف بی آی دا یادونه هم کوي چې که څه هم متین له داعش څخه د آنلاین الهام اخیستنو خبره کوي خو هیڅ داسې شواهد نشته چې د ده حمله به دې ډلې تنظیم کړې یا تمویل کړې وي. متین دا خبرداری هم ورکړی و چې دی به د پاریس د حملې په څیر موټر بم چاودنه وکړي او د یرغمل سوو کسانو په بدنونو به انتحاري واسکټونه وتړي څو انساني تلفات نور هم زیات سي. اف بی آی وایي که څه هم دا تش ګواښونه وه خو پولیس یې اړ ایست چې د پیښې پر مهال خبرې پای ته ورسوي او دی په ډزو وژني. د 2016 کال د امریکا سنا حقو کسانو ته چې په تروریزم د مشکوک کسانو د څار په فهرست کې دي د وسلو پر خرڅلاو د محدودیت لپاره د حکومت د اقداماتو طرحه رد کړه. خو یو شمېر وکیلانو وویل چې دوی به د یوه جوړجاړي لاره چاره ولټوي. سنا ته دا طرحه وروسته له هغې وړاندې سوه چې په اورلاندو ښار کې د عمر متین په نوم د یو ځوان په ډزو 49 کسان وژل سول. په طرحه کې څلور اقدامات شامل وو چې دوه د ډیموکراتانو او دوه د جمهوري غوښتونکو لخوا وړاندې سوي وه. خو د تصویب لپاره یې په سنا کې چې 100 غړي لري 6 رایې کمې سوې. د اورلاندو ښار د همجنسبازانو پر یو کلب برید کوونکي عمر متین داعش ډلې ته بیعت اعلان کړی و او په 2014 او 2014 میلادي کلونو کې د اف بی آی د څار په فهرست کې شامل و. دا وتر دې دمه خبرونه.
زموږ غږله آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپرو. خو له هغه مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د تورخم پر وروستي کړکیچ خبرې وکړې. که څه هم دواړو خواوو په رسمي اعلامیو کې دا خبرې اترې مثبتې بللې، خو په رسنیو کې د پاکستاني چارواکو له قوله ویل شوي چې له افغان پلاوي سره کوم توافق نه دی شوی. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي د دې وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال عزیز احمد چودري سره خبرې کړې. خبر پاڼه وایي دا هیئت د پاکستانی لوري په بلنه اسلام آباد ته تللی و او په خبرو اترو کې دغلته افغان سفیر حضرت عمر زاخل وال هم برخه لرله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دواړو خواوو ترمنځ دا خبرې اترې په دوستانه فضا کې د رغونکي اجنډا سره بللي. افغان لوري وایي پاکستانی چارواکو ته د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو او د تالاشیو د پوستو د جوړولو په شمول د هغه څه په اړه خپل اندېښنه وړاندې کړې چې دوی له کرښې د پاکستاني لوري سرغړاوی بولي. د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې افغان هیئت د افغانستان پر کلیو د پاکستانی پوځ لخوا پر لپسې د توپونو د ډزو په اړه خپل سخت اعتراض د پاکستان چارواکو ته رسولی. د خبر پاڼې په وینا دواړو لورو موافقه کړې چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د مشورې او همغږۍ په هدف یو ګډ میکانیزم رامنځته کړي. ټاکل شوې ده چې دا میکانیزم به د غور او تایید لپاره د شانګهای د سازمان د مشرانو د غونډې پر مهال چې په تاشکند کې جوړیږي د دواړو هیوادونو مشرانو ته وړاندې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې لیدنه کې د یو بل ملي حاکمیت ته پر درناوي، د نه لاسوهنې اصول ته په ژمنتیا، پر یو بل پر نه تیری او د ګاونډیتوب د ښو اړیکو پر پاللو ټینګار وشو. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د رویټرز خبري اژانس ته ویلي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عزیز احمد چودري افغان هیئت ته ویلي چې پاکستان نه یوازې په تورخم کې بلکې غواړي د افغانستان سره پر کرخه پر څلورو سیمو کې دروازې ولګي. دې چارواکي ویلي موږ کوم توافق ته ونه رسېدو خو افغان لوری مو د خپل دریس په اړه خبر کړ. د پاکستاني چارواکي دا هم ویلي چې د دروازو جوړول د دواړو خواوو امنیت لپاره مهم دي. اخوا د رویټرز خبري اژانس ته یو بل پاکستاني چارواکي له خولې ویلي چې د دواړو هیوادونو مشران به په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې ترڅنګ پر دې مسلو نورې خبرې وکړي. د تورخم دروازه په دې وروستیو کې د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ پر یو بل د ډزو او جګړې شاهده وه چې له کبله یې دا لاره د څو ورځو لپاره په بشپړه توګه تړلې وه. دا جګړې او پر یو بل ډزې وروسته له هغې پیل شوې چې پاکستانی لوري دغلته د یوې دروازې د جوړولو کار پیل کړ چې افغان چارواکو په وینا په صفري نقطه کې دا ول دوی سره د جوړولو په اړه سلا نه ده شوې.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې به د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام واوري، خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوښ شي چې د لویدیز په خبرونو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د برتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د کابل د پرونی انتحاري حمله په اړه لیکنه خبره کړې چې 14 تنه نیپالی ساتونکي پکې ووژل شول. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل چې دا برید وسلوالو طالبانو کړی دی. ګارډین لیکي دا د روژې په میاشت کې په کابل کې د طالبانو لومړنۍ حمله وه. تر دې وړاندې د طالبانو وروستی برید دوی میاشتې پخوا یعنی د اپریل په 19 شوی و چې 14 تنه پکې وژل شوي ول. ګارډین د دوو نورو بریدونو یادونه هم کړې چې یوه په بدخشان او بله په کابل کې وشوه. د بدخشان په برید کې لشتر لشه 8 تنه ملکیان ووژل شول او 13 نور ژوبل شول. د کابل په دوهمه حمله کې د ولایتي شورا یو غړی او درې ساتونکي ژوبل شول. دا برید د ولایتي شورا د غړي په موټر پورې د نشنول شوي مقناطیسي بم د چاودنې په نتیجه کې و. وال ستریټ ژورنال ورسپانې بیا د افغانستان د سولې پر هلو ځلو تبصره کړې ده. ورسپانه لیکي طالبانو د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته یو سخت دریځه ملا د منصور په ځای خپل مشر وټاکه، خو امریکا لا هم باور لري چې په افغانستان کې به د سولې پروسه دوام وکړي. ورسپانې په قطر کې د یوې کتنې یادونه کړې چې د طالبانو درو پیژندل شویو مشانو د ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو یوه ورځ وړاندې په یوه 15 ستوریز هوټل کې د نوبل د سولې د جایزې له یوې ګټونکې ډلې سره وکړه. دروازه ټکول کیږي، د غونډې یو برخوال وایي مه ورخطا کیږي، سی آی ای نه ده، چای او قهوه ده. وال ستریټ ژورنال زیاتوي له دې ملاقاته یوه ورځ وروسته د امریکا یو بی پیلوټ الوتکې ملا اختر محمد منصور د پاکستان په خاوره کې وویشت. ورسپانه کاږي د بی پیلوټ الوتکې حمله د پګواش ډلې هلو ځلو ته یو گزارو. د دې ډلې استازو په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی و. د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته چې د امریکا دفاع وزارت د سولې د لارې خنډ بللی و، د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل هیله نه لري چې طالبان به ژر خبرو ته حاضر شي. وال ستریټ ژورنال د پاګواش مؤسسې د جنرال سیکرتر پاولو کوټیرا موسینو له قول لیکي د طالبانو د مشر وژنه یوه تیروتنه وه. موږ باید د طالبانو له مشرتابه سره معامله وکړو، نه دا چې هغوی له منځه یوسو.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لیکوال شفیق نیکزاد سره زموږ د همکاري مسعودی نیازی مرکه اوري.
دی علامه سید جمال الدین افغان عالی دولتي نشان په دې باندې وویاړولم او ماته د فخر په نصیب کړ.
د کوټې د شاعرانو په شاعرانه بانډار کې شریکېږو.
قرار قرار به مزرو صبریږي ګل لتا، څوکه څوکه به کوم خوندي ستا د یادونو کډه.
لنډ حکایت که وخت نور مطالب هم لرو. شفیقان اقتصاد ځوانه محققه ده چې سخت کال د افغانستان ولسمشر د څو تنو نورو لیکوالو په کتار کې دې ته هم د علامه سید جمال الدین افغان عالی دولتي نښان ورکړی دی. اغلن اقتصاد د پوهنې په وزارت کې رسمي دنده لري او د انسان مجلې مرستیاله ده. دا چې څه ډول لیکنې کوي زموږ همکارې مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده. پام ورته راړوم.
شفیقه جانې، که د انسان مجلې په اړه لږ معلومات راکړئ چې دا مجله څومره موده کېږي چې په خپرونې پیل کړی او کوم ډول مطالب پکې خپروي؟
مننه کوم تاسو له پښتنې څخه څنګه چې تاسو او نور دوستانم خبر دي چې انسان مجلې څخه خو ډېر کلونه ته شوې دي چې په کار باندې فایل کړی دی. انسان مجله او انسان ویب سایټ دی دیالسه و د نیووم کال له پایل څخه شروع شوې چې د دې مپوري فعال چارې روانې دي او په ځنګړي ډول کوو دی انسان مجله او انسان ویب سایټ ځنګړي مطالب لیکنې او کوم برخي مطالب سي د خبروي د فلسفه ارواپوهنه او د ټولنیز علوم په ټوله کې کولای شو وایو د فلسفي علوم خبروي. موږ اصل ډېر دا کوو چې کله یو نوې ګڼه د انسان مجلې چاپ ته آماده کوو او خپروو یې. اصل مو په دې دی چې د یو لیکوال تکرار او په ځانګړي ډول فلسفي برخې لیکنې تکرار او بیا ځلې خپرې نه کړو. یعنی اڅه کوو چې که د میرمنو برخه وي یا که د ښځینه یا نارینه لیکوالانو برخه وي نوی لیکوال څخه نوې لیکنه ترلاسه کړو او په ټوله کې لیکنې او لیکوالان چې انساني علومو په هکله څېړنې کوي لیکنې لیکي هغه موږ نشو.
شفیقه جانې، په انسان مجله کې د ښځو ونډه څنګه ده؟ آیا د ښځو مقالې هم نشروي او داسې ښځې لیواله دي چې د مجلې ته خپلې مقالې راولېږي په همدغه برخو کې چې تاسو په دې مجله کې نشروي؟
لنی که مات کوو د دې په اړه زه باید په ځانګړي ډول ووایم چې لنی که مات راتلونکي د انسان مجلې پنځمه ګڼه هم په یو نوي میکانیزم باندې موږ کار کوو. د دې تر څنګ پنځمه ګڼه هم د انسان مجلې د ښځو په عقل ده ځانګړې شوې ده چې ټولې لیکنې ټولې ژباړې او ټول هغه مطالب چې په انسان مجلې په پنځمه ګڼې کې خپرېږي دا به د ښځو په عقل وي، د ښځو په ټولټول ژوند کې، ټولنیز ژوندو کې او همدارنګه سیاسي برخه کې او د دوی فعالیتونه او د دوی تعلیمي برخه کې په ټوله کې د ښځو په عقل به وي او راتلونکي اکاډمیک او علمي فعالیتونو باندې سي زه کار کوم. په یو نوي میکانیزم باندې زما په ګډون باندې د یو غټ ټیم په دې باندې کار کوي سي د انسان مجلې او د انسان ویب سایټ یو برخه ده چې ځانګړې شوې ده د میرمنو د تعلیمي لاسرسۍ په اړه چې مطلب ټولنه کې میرمنې څومره دوی فعال ونډه لري په سیاسي، ټولنیز، کورنۍ، تعلیمي په نورو برخو کې او په خاصه توګه باندې راتلونکي لیکنې، راتلونکي فعالیتونه او تحقیقونه سي زه ترسره کوم او غواړم ترسره کړم. دا به ځانګړې د ښځو د تعلیمي برخه کې وي.
تاسو د دې یادونه وکړه چې په انسان مجله کې ډېر فلسفي او اروايي مطالب نشریږي کنه، روانشناسي مطالب. په دا اوس وختو کې مثلا چې موږ وینو په پښتو ژبه کې دومره دې برخه کې کار نه ده شوی کنه، نسبت دې چې په ادبیاتو کې ډېر کار کیږي، مثلا ژباړې نشته په دې برخه کې، هیڅوک لیکنې نه کوي. تاسو په نظر څومره ضرورت ده، څومره اړتیا ده محسوسېږي چې دې برخه کې هم کار وشي او پښتو ژبه لا بډایه شي؟
یو مسلې په اړه خو موږ تاسو ټول ښه پوهیږو چې په ټولنه کې په اوس وخت کې څه شي ته موږ ډېر اړتیا لرو او همدارنګه د انسان مجلې په برخه کې که زه ووایم چې فلسفي او اروايي او په ټوله کې انساني علوم ډېر کې خپرېږي، یعنی دا به مبالغه به نه وي چې زه ووایم چې انساني علوم واقعیا ډېر کار ته اړتیا لري، څېړنو ته اړتیا لري، تحقیق ته اړتیا لري، په هغو باندې باید کار وشي.
او څنګه بیا انسان مجله کې تاسو چون روانشناسي نه فارغ ارواپوهنه ملوستې ده، تاسو خپل هم پکې ګډون کوئ، ځینې مقالې لیکئ په دې مجله کې، خبروئ او خپل علمي اثار مو؟
ما سیکله لومړی سر څخه خپل اکاډمیک او علمي فعالیتونه پیل کړی دي، له لیکنو او همدارنګه له مختلفو څیړنو څخه مې پیل کړی دي او په ځانګړي ډول په خپل برخه کې، یعنی د ارواپوهنې برخه کې ما لیکنې کولی او څیړنې مې ترسره کولی. بیا په دې وروستیو کې د انسان مجلې کې چې کله زه خپلې لیکنې لیږم او خپروم، یې لومړۍ لیکنه مې د انسان مجلې په درېیمه ګڼه کې، دقیقا درېیمه ګڼه کې خپره شوې ده، د جنسی جګړې، جنگ، ښځه او سکس تیر سیدلیک لاندې خپره شوې ده او د دې ټولټول هغه عمومي د جنگ او د جنسیت دی فلسفه په اساس باندې خپله شوې ده، مطلب عمومي موضوع یې هم دادی. او دوه ملکنه دی انسان په څلورمه ګڼه کې شي خپله شوې ده، دی تعلیم تربیه یا دی ښوونې او روزنې له نظره ایډیال انسان څوک دی. او راتلونکي پنځمه ګڼه دی انسان پنځمه ګڼه کې به د ښځو په وړاندې د ښځو په هکله زما لیکنه وي.
او دې څنګه چې مثلا تاسو خپل لیکنې په دغه انسان مجله کې خپروي، آینده کې تاسو تصمیم لرئ، تاسو پلان لرئ چې دا یو کتاب چاپ کړئ په دې برخه کې، او یو کتاب هم لرئ؟
د انسان مجله او انسان ویب سایټ تر څنګ په عملي ډول او تیوریکي ډول باندې ما په لومړي سر کې یادونه وکړله چې په یو بل نوي میکانیزم باندې د ښځو د لاسرسي په هکله، البته تعلیمي لاسرسي په هکله، موږ په یو نوي تیوري البته چې عملاً په ټولنه کې ترسره کیږي په دې باندې کار کوو چې د هغو مستقیماً مسؤلیت زما په لاس کې دی، او زه له خپل همکارانو او یو غټ ټیم په همدې باندې موږ کار کوو. په کتاب باندې به مې تر اوسه فکر نه کوم چې فکر جوړ باندې کړی وي، خو یو څه باید ووایم. د انسان مجلې په هکله چې موږ د انسان مجله د کتاب په توګه مطلب قبوله کړې ده، ځکه چې مطالبې د ډېر زیات په ټولنه کې د مینه والو د مینې وړ ګرځېدلی دی او د خوښې وړ ګرځېدل دی. او هڅه کوو چې دغه زموږ اکاډمیک او علمي فعالیتونه یوازې د کتاب یا د مجلې د ویب سایټ دی نورو سیزونو یا نور کپی یا چپ شو مواد او وسایل او چې لمنې پوری موجود نشي، خو چې عملاً یو میکانیزم په ټولنه کې د منځ کې سي عملاً لاس پکار شو، او د کډون نتیجه سره کو نه یوازې دا چې مو کتاب چاپ کو یا مجله چاپ کو یا ویب سایټ مخ لري.
ډیر ښه شفیقه جانې، زه تاسو خبره شوم چې تاسو په دې وروستي وختونو کې یو میډال هم ترلاسه کړی، نو که دې میډال په اړه معلومات راکړي چې دا د چا لخوا و، څنګه مو ترلاسه کړ؟
دا میډال چې د ولسمشر لخوا د نوي کال په لومړۍ ورځ باندې داسې پروګرام ډیزاین شوی و، پروګرام شوی و چې دوه ویشتو تکړه لیکوالانو چې په هغه کې د لیکنو برخه کې یا فرهنګي چارو کې اکاډمیک فعالیتونو په اساس ادبي چارې ښه تکړه نثر لیکونکی یا د لیکنې لیکوال او مختلفو یا شعر لیکونکی یا مجله همداسې رنګه ښه لیکال غوره کتاب دا اثر معیارونه پکې ول، د دې په اساس باندې دوه ویشتو کسانو ته مډال ورکړل کېدل چې په دې کې له نیکه مرغه شل نارینه کسان ول او دوی ښځینه پکې ګډون درلود، چې په دې کې یوازه ولمه او د دې ځانګړې معیار چې وروسته بیا زه دوستانو څخه په پوښتنې باندې زه پوه شولمه چې د دوی معیار دا و چې زما لیکنو ته یې ځانګړی معیار دا ورکړی و چې لیک په متفاوت ډول باندې لیکمه او فلسفي برخه کې دی، او هغه برخه دی چې مطلب کار نه دی ورباندې شوی، یو ټولنه دې ته لازمي اړتیا لري، او موږ تاسې عملاً وینو چې ټولنه کې څومره دې علومو ته اړتیا لیدل کېږي. نو په دې اساس باندې دوی وروستي اکاډمیک او علمي فعالیتونه د انسان مجلې چې ما ترسره کړي ول، د دې په معیار او د دې په اساس باندې د علامه سید جمال الدین افغان عالي دولتي نشان ماته هم په دې باندې وویاړولم. او د دې ژبو کې موږ یو متل لرو چې کوچک نوازي مې کنن، نو په دې باندې ماته دا فخر په نصیب کړ. زه ډېر له ټولو لومړی خو له ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني څخه ډېره مننه کوم، او ټولو همکارانو څخه سیده زمینه یې موږ ته مساعده کړله د دوه ویشتو کسانو ته.
تاسو ته لا بریالیتوبونه غواړم، ډېره زیاته مننه.
مهرباني، مننه کوم له تاسو څخه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د رښتینولۍ، صداقت او پاکۍ په باره کې مو ښایي نکلونه اورېدلې وي. دا نکل چې اوس یې وږمه رشیدی راوروي هم پر رښتینولۍ ټینګار لري. نکل پر پیغام سربیره جالب تصویرونه هم لري. د کومو ژویو چې په نکل کې د کرکټرونو په توګه استفاده شوې ده، راوي د هغو له خصوصیاتو خبر دی او داسې انځور کړي چې د سړي زړه ته لویږي. ځینې لیکوال دې ټکي ته پام نه کوي، ممکن په توتکۍ د باز غوندې ښکار وکړي چې دا بیا عیب دی. پکار ده که ژوی په خپلو کیسو کې د کرکټرونو په توګه کاراو، د هغوی په خصوصیاتو ځانونه پوه کړو او هغسې انځور کړو لکه څنګه چې دي.
یو سلتی افسانه. ونه یو وخت یو کونډه وه، او د دې کونډې یو زوی و چې جک نومېده. دوی که څه هم بې وزلي وه، خو ماته ګوډه ګزاره یې روانه وه، او هغه د چا خبره پرده یې کېدله. په دې منځ کې یو کال وچکالي راغله، خلک بې وسه شول، او دوی چې هسې هم بې وسه وه لوږی په تنګ کړل. مور خپل زوی جک ته وویل، هسې نه د کچالانو د فصل تر رسیدو له مخه له لوږې ومرو. زوی ورته وویل، مورې ما ته اجازه راکړه چې په روزي پسې له کوره ووځم، زه بس یوه پتیره ډوډۍ او د هغې په منځ کې یو سورکړی چرګ غواړم چې په لار کې وږی نه شم، نور به که خدای کول تش لاس نه راستنېږم. مورې ډوډۍ ورته برابره کړه، په کڅوړه کې یې واچوله، کڅوړه یې زوی ته ورکړه او زوی یې په خدای وسپاره. لپاره لاس یې رانه ووهلې چې جک له کوره ووت او مزلې پیل کړ. دی د کار په لټه هرې خوا ته لاړ، خو کار نه پیدا کېده. ماسپښین مهال چې د یوه ډنډ په خوا کې تېرېده، یو خری ولید چې د ډنډ په اوبو او خټو کې نښتی دی. خر ورته وویل، زلمکیه له ډنډه مې راوباسه، مرسته راسره وکړه، ګڼې دلته خښېږم لاهو کېږم. خر تر غاړې پورې په اوبو کې لاهو و، جک د بچولو په فکر کې شو. اوبو ته یې د خره له پښو سره تیږې واچولې چې ګوندې خر ورباندې پښه کېږدي او راووځي. همداسې وشول، څلور بول راووت. خر چې بچ شو، جک ته یې د مننې په خاطر غاړه ټیټه کړه. ویې ویل، هیڅ وخت وږی نه شي. او بیا یې له جکه پوښتنه وکړه چې چیرته روان دی. جک ورته وویل چې په روزي پسې له کوره راوتلی دی. خر هم له جک سره د لارې ملګری شو. لږ مخکې دوی څو کسه شو خلکان ولیدل چې یو زوړ کمزوری سپی په مخه کړی دی. سپی چې په لکۍ پورې یې چای جوشه غوټه ده، منډې وهي او هلکان ورپسې دي. دغه وخت خر هلکانو ته ورنږدې شو او هنګاره یې کړه. د هنګارې آواز دومره لوړ او بوګنوونکی و چې هلکانو سپی پرېښود او د کورونو په خوا یې منډه واخیسته. وروسته بیا جک د زاړه سپي له لکۍ څخه چای جوشه راجدا کړه. سپی وویل، هیڅ وخت وږي مه شئ، چیرته روان یاست؟ جک ورته وویل، د روزي په لټه روان یو. سپی هم له دوی سره ملګری شو. مازدیګر نږدې و چې جک یوې ونې ته ډډه ووهله. له کڅوړې یې ډوډۍ راویستله چې یو څه په خپله وخوري او یو څه سپي ته ورکړي. خر هلته نږدې د وښو په خوړلو بوخت شو. دغه وخت یوه پیشو را پیدا شوه چې د لوږې له لاسه هغه د چا خبره بس څلور هډوکي وه. د جک خوا ورته بده شوه، د خپلې خولې مړۍ یې ور واچوله. پیشو ډوډۍ تر ستوني تېره کړه او دعا یې وکړه چې هیڅکله وږی مه شي. او بیا یې له جکه پوښتنه وکړه چې چیرته روان دی. جک ورته وویل چې له خره او سپي سره په شریکه په روزي پسې روان دی. پیشو د ملګرتوب غوښتنه ورنه وکړه او هغوی ملګرتیا ومنله. دوی په یوه ځنګلي سیمه کې د مزل په وخت یوه ګیدړه ولیده چې ژوندی چرګې په خوله کې نیولې منډې وهي. خره هنګارې وکړې، پیشو میو میو وکړل او سپی وغپېده. ګیدړه ورخطا شوه، چرګې پرېښود، ځان یې په ونو کې پناه کړ. چرګ چې له ویرې ریکت اخیستی و، دوی ته وویل، بې روزي مه شئ. او بیا یې پوښتنه ورنه وکړه چې چیرته ځئ. جک ورته وویل، موږ په روزي پسې راوتي یو او چرګ ورسره ملګری شو. له یو څه مزله وروسته د لمر سترګه پرېوته، تیاره خپره شوه او جک د لارې ملګرو ته وویل چې نور نو د خوب وخت دی، په چمن کې به ویده شو. چرګ چې یوې ونې ته ختلی و، آواز یې وکړ، زه هلته لرې یوه کوټه او رڼا وینم، په چمن کې ولې ویدیږو؟ راځئ هلته ورشو، ګوندې د شپې تېرولو لپاره مناسب ځای وي. دوی د چرګ خبره ومنله، د کوټې په لور وخوځېدل. کوټې ته نږدې د کټ کټ خندا آواز واورېدل شو. جک وویل، غلی شئ چې وګورو دلته څوک دي. او بیا ورو ورو ورغی، د کوټې له کړکۍ یې ور وکتل، که گوری شپک کسه غله دیو میز چرچپیر ناستی دوره خوری او ده هغو تلاو ببارا که خبری کوی چه تازه تازه یا لپاچا را پتی کریده. جک خپل ملګری په اشاره پوکړل چې څه باید وکړي. خره خپلې مخکینۍ پښې د کړکۍ په ژی کېښودلې. سپی د خره په اوږو سپور شو. پشو د سپي په څټ کېناستله او چرګ د پشو ورمیږ ته ور وخوت. دغه وخت جک ورته وویل یو ځایي چیغې کړئ. د جک له حکم سره سم د پیشو میو شو. سپی وغپل، خره هنګارې کړې، چرګ وچغېده او د دوی چریک آوازونه په یوه بوګنوونکي آواز بدل شول. غلو یو بل ته ورخطا ورخطا وکتل. دغه وخت جک په خپلو ملګرو چیغې کړه، هلی ډزې ورباندې وکړئ چې یو هم روغ ونه وځي. غله چې سخت وېرېدلي وه د کوټې د شا له دروازې په منډه ووتل او وتښتېدل. جک او ملګري یې حویلۍ ته ورننوتل، کړکۍ یې بندې او دروازې یې پورې کړې او له غلو څخه په پاتې خوندورې ډوډۍ یې شروع وکړه. چې ښه ماړه شول، جک په یوه تخت باندې وغځېد. خره د کوټې مخې ته په حویلۍ کې وچې کودې ته ځان ورساوه. سپی له دروازې سره پرېوت. پیشو د بخارۍ څنګ غوره کړ او چرګ له دیوال سره ټک وهل شوي اوارې دړې ته وخوت چې بېغام ورباندې څملي. غله چې په ځنګل کې له یخنۍ پورېدل، په کوټه کې پاتې سرو زرو او جواهرو ته پریشانه. د غلو سرغنه خپلو ملګرو ته وویل چې زه به سون شم، وبه ګورم چې هر څه په ځای دي که څنګه. د غلو مشر چې څنګه د کوټې ور پرانیست او د بخارۍ په خوا کې تېرېده، پیشو ورباندې ټوپ کړل، په مخې وینې ورماتې کړې. غله چې وغوښتل وتښتي، د سپي په لکۍ یې پښه کېښوده او سپي یې د پښې په بټه ګوته خوله ولګوله. غله د خدای پارې چیغې وکړه او دغه وخت چرګ چې په دړه باندې بر ناست و، د غله په مخ باندې موښکه ولګوله او چې غل حویلۍ دروازې ته ورسېد، د خره لغته ورباندې ولګېده. د غلو سرغنه بېهوشه شو او له حویلۍ بهر د چټلۍ یوې کندې ته ولوېد. سهار چې په هوش راغی، په منډه ځان خپلو ملګرو ته ورسوه. ورته ویې ویل کور بیخي ناشنا بلا ونیولی دی، تلاوی دی اور وخلی چې مقصد ژوندي پاتې شو. له ځنګله باید خامخا ووځو. غله له ځنګل څخه ووتل او جک چې لا د هغوی په کور کې وو، خپلو ملګرو ته وویل دغه تلاوی د پاچا دی، نو ښه خبره دا ده چې هغه ته خپل مال وسپارو. جک تلاوی په خورجین کې واچولې، په خره یې بار کړې او بیا په شریکه روان شول. له ځنګله ووتل، له غونډیو واوختل، د ولاړو اوبو د ډنډونو په غاړه غاړه یې مزل وکړ او آخر د پاچا ماڼۍ ته ورسېدل. جک پاچا ته تلاوی وسپارلې او ټوله کیسه یې ورته وکړه. پاچا بی حده خوشحاله شو. چرګ ته یې په خپله پاچاهي مرغنچکی تر ټولو ښه ځای ورکړ. خر یې تر ټولو لوی کادانې ته واستوه. پیشو ته یې د لوی بخارۍ په څنګ کې تود ځای غوره کړ. سپی یې په خپله حویلۍ کې خوشی کړ چې په خپله خوښه وګرځي او جک ته یې د لباسونو په کوټه کې تر ټولو ښې جامې ډالۍ کړې. ماښام چې په ډوډۍ کېناستل، پاچا جک ته وویل، جکه زویه، ته به نور هیڅ وخت وږی پاتې نه شي، ما دې غم کړی دی. او لکه څنګه چې پاچا ورته ویلي وه، په رښتیا همداسې وشول. له دې وروسته نه جک، نه د جک کونډه مور او نه د جک د سفر ملګري هیڅ وخت وږی پاتې نه شول. آرام ژوند یې په نصیب شو.
اکاډمي ادبیات په کوټه کې د مختلفو ژبو د شاعرانو ګډه مشاعره ترسره کړې ده. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل دې مشاعرې ته ورغلی، د څو تنو شاعرانو شعرونه یې راستولي. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اکادمی ادبیات هغه اداره ده چې د ټولو ژبو د ودې او پرمختګ لپاره کار کوي، وخت په وخت سیمینارونه او مشاعرې جوړوي. په کوټه کې د دې ادارې لخوا په څو ژبنۍ یا بین اللسانی مشاعره کې د پښتو او اردو په شمول د هغو ژبو شاعرانو هم ګډون کړی و چې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې ویل کیږي. ستاسو لپاره مو دلته یوازې د پښتو او د اردو ژبې د څو شاعرانو شعرونه راوړي دي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد شاعر ډاکټر جاوید اقبال اقبال مشاعره کې خپل غزل ولوستله چې لومړی په پښتونخوا کې او بیا په دنیا کې امن غواړي.
که په رښتیا سره دوی غواړي په دنیا کې امن، باید چې راولي اول په پښتونخوا کې امن. زه خو د مینې ترانې لیکم، رڼا پروم، شاعر سړی یم، راته ښکاري بس په دا کې امن. زموږ دپاره خو په دې دنیا جنت دغه دی، ځکه خو غواړو همیشه موږ په دعا کې امن. زما د ګران وطن وګړي لري دغه ارمان چې خدای دې راولي یو ځل بیا په هر خوا کې امن. د ګل نازکه پاڼه خدای ده چا زخمی زخمی کړه لکه د برخې چې اوس غواړي په ژړا کې امن.
څو ژبنۍ مشاعرې نه یوازې د بېلابېلو ژبو شاعران د نورو ژبو له معاصرې شاعرۍ خبروي، بلکې په دې توګه له نورو ژبو سره د بلدتیا زمینه هم ورته برابروي. په مشاعره کې ځوان شاعر جعفر خان ودان خپل غزل ولوستله چې کډ ردیف یې د قافیو په کجاوه کې د ځانګړو مفاهیمو کډې رابار کړې وې.
د محبت د بېوسۍ د ارمانونو کډه، ما د احساس پر وژو راوړه د وهمونو کډه، قرار قرار به مزړه وسبریږي ګوله لتا، څوکه څوکه به کوم خوندي ستا د یادونو کډه، په خپل دیار کې ترانې د امن امن وایي، زموږ په کور کې اړولې د جنګونو کډه، زرین المره موږ مین دي مرسته دومره کوو چې هر سهار درکو بشا د ماښامونو کډه، او څومره چې سپکه د هغومره د درنه ودانه، څومره چې سپکه د هغومره د درنه ودانه، د مات بنګړي د یو دسمال د څو لیکونو کډه.
په مشاعره کې د اردو ژبې ډیرو شاعرانو هم ګډون کړی و. میرمن تسنیم سنم هم یوه له دغو اردو شاعرانو څخه ده چې د اردو شعرونو ټولګه یې هم چاپ ده. دې هم په مشاعره کې خپله غزل واوروله.
کسی بھی دل کو مسلنا ابھی نہیں آیا، خدا کا شکر ہے چلنا ابھی نہیں آیا،
د چا د زړه مې لا زبېښل نه دزدا، شکر د خدای چې لا مې تلل نه دزدا،
سلگ رہے ہیں کسی شاخ سبز کی مانند، دیے کی طرح سے جلنا ابھی نہیں آیا،
لکه سمسور څنګ بالا یما لا مې ډېوی غوندي سېزل نه دزدا،
یہ ہجرتوں کا تسلسل میرا مقدر کیوں، مجھے تو گر کے سنبھلنا ابھی نہیں آیا،
ولی پبرخ ہجرتوں زما لویجم اولا میں تم کے دل نہ دزدا،
کسی نے سیکھ لیا کہکشاؤں پر چلنا، ہمیں زمین پر چلنا ابھی نہیں آیا،
چاز دکڑ تھگ پر کہکشان باندے زمش خلا پر مزک تلل نہ دزدا،
جو ہو سکے تو دلیلوں سے کر مجھے قائل، کے آنسوؤں سے پگھلنا مجھے نہیں آیا،
کدی وسوی کڑپ دلیل میں کھانے لام پوش کو ولے دل نہ دزدا،
ہوا کے دوش پہ چلنا تو آ گیا ہے سنم، ہوا کے رخ کو بدلنا ابھی نہیں آیا،
تگ میں دبات پو روز دکڑ سنم لوری دبات میں بدلول نہ دزدا. ڈرامہ لکھوں کے یو شاعر پائیدن گران پا مشاعروں کی کم لیدل کیجی، خو پا دیت سو جبنی مشاعرہ کی اگڑن کڑی وو، او دچا پا غزل غزل احساس کی نیواز خپل لاہو دو مشاعرے برخوالی هم مرسر لاہو کرل،
ستا غزل غزل احساس پا ملاہو کری، دا پتخول ای گون کماس پا ملاہو کری، پر دینیم چی با بیا ویس خولات کی، را بنسی دا وسواس پا ملاہو کی، کل گل سی کل گل میں خار گزرتی، پر رقم رقم لباس بملاو کے، دلمبو سکھ تیرا دکد تر سر نکان اور رنگین لاس بملاو کے، گرانت دوری دوری کی رشتہ یادنا دا یادن و دا ہراس بملاو کے، ستا غزل غزل احساس بملاو کے، دا پتخور گل تماس بملاو کے.
حافظ رحمت نیازی د ژوب په خړو پړو کوڅو کې د ادب راټوکېدلی ګل دی چې د شعر په نړۍ کې د هندارو تر بازار مزل کړی، خو په دې وروستیو کې د مینې په ورکه خزانه پسې لالهاند د شعر له شاپیرۍ هم مرور ښکاري.
د رڼا په بارکو وینه په دې ښار کې، څوک به وایي چې ستا مینه په دې ښار کې، زموږ مشر زموږ د وینې سودا وکړي، ماڼۍ جوړه کې سره سپینه په دې ښار کې، خلک واړه په نارو وي احتجاج وي، د سهار تر ماسپښینه په دې ښار کې، په واده کې مرسیې وایو حافظه، خوښۍ نه وي بېناورینه په دې ښار کې.
د مشاعرې په پای کې د پښتو ژبې سپین ږیری شاعر مقدس خان معصوم په خپله معصومه شاعري کې له خدایه په خپله خاوره او سیمه کې د سولې غوښتنه وکړه.
د مالک کون مکان په در کې سوال، خدایه خوشحالیانې په دې ټوله دنیا راوله، حال د تذبذب دی بیا د امن سبا راوله، زهر د بارودو هر طرف ته په فضا کې دی، ته په خپل قدرت پې معطر هوا راوله، شر او د فساد تورې تیارې دي سمغر باندې، اوس پې ته د خیر او د خېګړې رڼا راوګا. ورور د ورور دشمن دی خو اصلي دشمن یې شاته دی. څوک اصلي دشمن دی؟ د دوی فکر کې دا راوګا. فکر د سبا کې نن مسکا خلکو نه هېره ده. بیا د هر بشر په شونډو هغه مسکا راوګا.
په پخوا زمانو کې یو غریب بزګر چې ابو صابر نومیده د خپلې میرمن سره په کوردستان کې ژوند کاوه. یو بزګر سړی له خپلې ښځې سره په سرلی کې په کوردستان کې ژوند کاوه. ګاونډی یو سوداګر و چې د غونډۍ پر سر یې کور درلوده او ډېر شاندار میلمستیاوې نیولې.
نو وای چې کاش موږ هم په هغې میلمستیا کې وای. زړه مې ډېر زیات ځورېږي چې زه هغه میلمستیا ګورم.
بهر جانې، زه دلته تا سره خوشحاله یم.
اخو هلته ټول شتمن ښکلي او منظم خلک راټول شوي وو.
زما لپاره ښکلی او غوره یې.
اخو زه هغوی غوندې نه یم، هغوی ډېر شتمن او پوه خلک دي. هغوی د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې کوي.
په همدې وخت کې په څه چې هغوی په محفل کې غږېدل هغه دا وو.
آیا د عزی په اړه مو څه اورېدلې چې خپل ویښتان رنګ کړي؟
او پوهېږم، له نوي رنګ سره ډېره بده ښکاري
او د دې وزن هم ډېر شوی دی. هغه لکه غوا غوندې ښکاري.
او بای ګورې، یوه ورځ به زه هم هرومرو د هغوی په شان شم.
آیا د جمعې په شپه هغې لوی مېلمستیا ته ځې؟
هر څوک چې نوم او شهرت لري هلته به ځي.
اوه، که راته بلنلیک راشي نو بیا ښایي فکر کړی وي چې ته هغه شپه بوخته یې.
پوهیږې څه، زه هغه شپه ډېره بوخته وم. زه داسې مېلمستیا چمتو کوم چې ډېره ښه د کبانو غوښه، د مرغیو غوښه او چاکلیټ ولري. تر ټولو ښه مېلمستیا چمتو کوو. ښه خواړه به پکې وي او ډېره لویه شانداره مېلمستیا به وي. او د کال غوره مېلمستیا به وي. پوهان به هم راوغواړو. تاسو به یې په خپلو سترګو وګورئ چې څومره خوندوره به وي.
د میرمن ګیلیا د مېلمستیا خبر هر چېرته ورسېده. ټول نامتو کسان غوښتل شوي وو. کله چې بهر پوه شوه چې له بلل شوو کسانو څخه پرته نور څوک نشته، په خپله طریقه یې کار پیل کړ. هغې ښایسته کرتۍ او خولۍ واغوستله او ګیلیا پسې د ښار جامې پلورنځي هټۍ ته لاړه او داسې ښکاره کړه چې هغه یوه روسۍ مېرمنه ده.
جامې دې چې پر ما خرڅې کړې وې وګوره، دا هېڅ ښه کیفیت نه لري. خاون مې غواړي چې جامې مې له ورېښمو څخه وي.
ولې نه غلې مېرمنې،
او زه تر ټولو ګرانې جامې غواړم، ته پوه شوې او کنه؟
ګیلیا د دې شتمنې ښځې په لیدو سره ډېره حیرانه شوې وه.
فکر کوم چې یو بل نه پېژنو.
زه با بارونیز بهاري سینکو فون بهارانیم. تاسو؟
او سمره ښکلی نوم لري.
نوم مثل آلمانی او روسی ژبې څخه جوړ شوی دی.
ښه، زړه راښکونکی بارونیز، ته باید زما مېلمستیا ته راشې.
اوه، زه نه پوهیږم، یعنی زموږ مهال وېش ډېر بوخت دی. اغلی
هیله کوم راشي، زموږ میلمانه به خوشحاله شي چې تا او خاوندې وګوري. خاوندې هم باید راشي.
هیله کوم له خاوند سره دې او ځای راشه،
موږ به ډېر زیات خوشحاله شو.
په همدې وخت کې ابو صابر چې سر تر پښو چټل و هټۍ ته ننوت او بهر ته یې غږ وکړ.
په ګاډۍ کې کوم یوې سره بار شوې ده؟ خو
بهر په چټکۍ سره هغه له هټۍ نه بهر وویست.
لته ځای لاړ شه.
دا ته څه کوې؟
هغې بېرته ګیلیا ته مخ واړاوه او د مسکېدو کوښښ یې کاوه.
هغه سړی زما باغوان و. اغلی
د لیدو په هیله بارونیس جانې، د خدای په امان.
ها، او گراسیاس.
د بهر هیڅ باور نه کیده. هغې د کال په غوره میلمستیا کې ګډون کاوه، خو تر اوسه هغې یوه ستونزه د میلمستیا لپاره لرله، د هغې خاوند.
خو زه نه غواړم چې لاړ شم، هغه شپه زما د اوبو وار دی.
د ښار ټول شتمن به په هغه میلمستیا کې وي. ښایي موږ هم د هغوی په شان شتمن ښکاره شو.
ولې یوازې نه ځې؟
نشم کولای.
ولې نشي کولای؟
ګیلیا ګمان کوي چې زما خاوند ډېر شتمن سړی دی.
خو زه نشم کولای چې ووایم زه بارونی یم. زه دروغ نشم ویلی.
اړینه نه ده چې ته دروغ ووایې. بس ته هیڅ خبرې مه کوه، ټولې خبرې زه پخپله کوم.
ابو صابر هم غوښتل چې خپله مېرمنه خوشحاله کړي. د خپلې مېرمنې وړاندیزې ومنه. خانو هغوی مېلمستیا ته لاړل. بهر ډېره خوشحاله وه چې د ټولنې له لوړو ښځو سره یو ځای وه.
خاوند چیرته دی؟
هغه یو سوداګري سفر ته تللی دی. هغه د خاري او غوره سوداګر دی. کله چې بیرته راځي د پیسو څخه ډک ګاډي سره راځي. نه پوهېږم څنګه دا کار کوم.
څومره ښکلې جامې دې اغوستي. زما خدمتګار هم همداسې جامې لري.
زما ستا د ویښتانو سټایل خوښ شو. ولې د ویښتان داسې ډول رنګ کړي؟
بس نه کوي. ستا خاوند چېرته دی؟ بارو نیس جانې. گمان کوم چې له خاروال سره خبرې کوي. ښایي چې اوسمهال به د زراعت په اړه خبرې کوي.
ابو صابر هم په یو کونج کې له څو نورو سړیو سره خبرې کولې.
د چرګانو د سره پاکول ډېره سخته ده. دا سره ستاسو بوټانو کې نخلي؟
نو د چرګانو روزونکی؟
نه، زه یو فارم لرم.
ازما ورور یې ولویه کرونده په ختیځ کې لري. 15 جریبه ځمکه ده. دا راته وایي چې ستا کرونده څومره ده؟
شل.
شل جریبه ځمکه؟
نه، یواز شل.
په دې کې یوازې غنم کرے؟
نه، شل غاب کرام لږ څه کچالو او لږ خام آداس.
ناسا په دروازه خلاصه شوه. یو زوړ کان پیژندونکی چې زنګې د دننه راغی په داسې حال کې چې یو لوی الماسې په لاس کې نیولی و.
پیدا مې کړ.
ټولو هغه خواته منډه کړه.
خزانه
شل کاله تېر شو خو آخر مې پیدا کړه خزانه. دا دا خزانه. الماس، یاقوت، سره زر، میلیونونه ارزښت به ولري. خو زما لپاره ډیره لرې ده. نو د همدې لپاره تاسو ته یې وایو، هر څوک چې لومړی وغواړي کولی شي لاړ شي.
خو موږ ډیره معلومات ته اړتیا لرو.
ختیځ کې دی. د خال لامې لارې څخه ووځئ او 12 کیلومتره وړاندې لاړ شئ. هغه خزانه په یوه سمڅه کې ده.
هغوی ټولو ورته همداسې کتل.
هماغه لوړ غار چې د کلي په ختیځ کې دی.
هغوی لا تر اوسه ورته کتل. بوډا سړي خپلې سترګې وخوځولې.
د خال لامې لارې څخه ووځئ او 12 کیلومتره وړاندې لاړ شئ.
هغه شاته پرېوت او سترګې پټې شوې. خلک دروازې خواته په شا لاړل.
خانو زه باید اوس لاړ شم. سبا وختي را پاسېږم.
ټولو دروازې خواته منډې کړې او په دې کوښښ کې و چې لومړی ووځي.
زه هم ورځم ورځم ورځم.
بهر ابو صابر خواته چې په یو میز ناست و کباب یې خوړ منډه کړه.
صابره ته له هغوی سره نه ځې؟
نه.
ولې نه ځې؟
زه هغه څه ته چې خلک زر شتمن کوي مینه نه لرم. دا کباب دې کله خوړلی دی؟ ډېر خوندور دی.
په لږ وخت کې ټول ښار تش شوی و. ټولو خلکو د خزانې د پیدا کولو لپاره خپل کورونه، کاروندې، دوکانونه او سوداګري پرېښې وه. یواځینی خلک چې په هغه ښار کې پاتې شوي و نو صابر او د هغه مېرمنه وه. دا چې ابو صابر لاړ نه، مېرمنې پرې غوسه وه.
زما هېڅ باور نه کېږي.
هغه صابر کم عقل و، باید د خزانې پیدا کولو ته تللی
وای. چې د خزانې پیدا کولو پسې تللی ول مغرور ول. د همدې لپاره کېدای شي هغوی سمسه هم نیو پیدا کړي.
نه، هغوی سمسه پیدا کړه. لونه یو وروسته د خر خلکو هغه غر پیدا کړ چې د خزانې څخه ډک و. څنګه چې بوډا سړی ویلی و، د خر ټول خلک شتمن شول. هماغه ځای کې و چې بوډا سړی نه خبر کړی و.
خو هیڅ خزانه نه وه. سم وایم؟
هلته ډېر زیات سره زر، یاقوت او الماس ول. څنګه چې بوډا سړی ویلی و، هو ټول شتمن شول.
وګوره، ما نه وویلی.
خو هغوی یوازې یوه موضوع هیڅ په نظر کې نه ونیولې. ژمی را روان و.
نه، داسې نشي کېدلی.
د کلي خلکو د هوا حالت هیڅ په پام کې نه ونیولی او تیزه واوره ورېده. خلکو ټول ژمی په سمڅه کې تیر کړ. په کلي کې ابو صابر خپلې هڅې ته د ځمکې په کارولو کې نور هم دوام ورکړ. ټول په همدې خوشحالۍ روان ول. نور هیڅوک د هغوی په منځ کې بې وزله نه وو. هر یو شتمن و. ابو صابر او د هغه مېرمن د هغوی ننداره کوله چې خپلې کراچۍ له خزانو ډکې کړې وې او را روان وو.
وګوره،
موږ را وګرځېدو او شتمن شو. دا وګورئ،
تاسو باید له موږ سره راغلي وای. بې عقلانو،
بهار له هر وخت نه دا ځل په ابو صابر ډېره په غوسه وه.
هیله مند یم چې اوس خوشحاله اوسې. هغوی ټول شتمن شول او موږ نه.
ابو صابر باید للای وای. میرمنه ساموی ټول شتمن شول کنه؟
هو شتمن شول. خو د میاشتو وروسته کله چې کلیوال بیرته راوګرځېدل، هغوی حیران شول. ټول محصولات یې له منځه تللي وو. د ټولو کورونه وران شوي ول. دوکانونه یې له خاورو سره یو شوي وو او د هغوی غواګانې او پسونه د لیوانو خوراک شوي وو. اوس یې هیڅ نه لرل، نه خواړه، نه فاش، نه هم کور.
هیڅ توپیر نه کوي. اوس خو هغوی ډېره شتمني لرله او هر څه یې اخیستلی شول.
اوهو، خو هیڅ ځای یې د اخیستلو لپاره نه لره. پرته له یو ځایه. بلخوا ابو صابر بیا هر څه لرل. دا ابو صابر کروندې ډېر ښه حاصلات ورکړي وو. هغه همدارنګه آسونه، وزې او چرګان لرل، سبزی او ډول ډول خواړه لرل. د ښار خلکو باید خپل د اړتیا شیان له ابو صابر څخه اخیستي وای.
خوشحاله یم چې تاسو سره معامله کوو.
په اصل کې د کلي خلک په یوه شیبه کې شتمن شول، خو ډېر ژر یې ټوله شتمني ابو صابر ته ورغله. هغه هم ډېر خوشحاله و او خپلو کارونو کې بوخت و. همدارنګه به یې په پسرلي کې مېلمستیاوې ورکولې چې تل به تر ټولو غوره مېلمستیا وه. ګیلیا ډېره حیرانه شوه کله چې خاوند بیرته کور ته راستون شو. دا د یو زرو یو شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
زموږ غږ په کابل کې د اف ام په 100.5 څپو کې اورېدلی شئ.
په پخوا زمانو کې یو ظالم پادشاه د بدر په نامه ژوند کاوه چې خپل نوکران او خلکو سره به یې ډېره بده رویه کوله. بالاخره یو سړی چې فاروق نومېده په مقابل کې پورته شو او لاروني وکړ.
تاسو ته دې مبارک وي پادشاه صاحب، په یو بار مو خلاص کړ.
بیا یې چمتو کړ، دا ځل لږ بزګران ودروئ.
ښه زیری درته لرم پادشاه صاحب، ستاسو نوې مجسمه چمتو شوې.
دننه راوړې ګورمې.
تا غوندې ښکاری پادشاه صاحب.
ډاډه نه یم، پوز یې لږ کږه ده. اخای او ټون وزن ولری.
دو ټونه وزن لری پچا سای.
حال دے کیک دے. حال دے دغه دیوال تر څنګه کیک دے.
ټول خلک دی پچا سای. خو تاسو غوندې یوم خلک نه دی پچا سای.
تاریخ دی اوبې. نه انا از ما حال دم نه خوخیږي. نه از ما حال ته هم نخوخیگی. آره ری دل تکیگ دی.
بادر پاچا هست خلکو پی فکر که نو.
راشی ازدار که بای دیره خوا. چم تو شی لاس کلومتر نور هم مخی زو.
طول خالق لپاچا سخا ویری دل. خوی اواتل زوان ده پاچا پا براندی ودری ده اونی وکی وکڑا.
بدر پاچا لمو سره ناوړه چلن کوي. هغه لمو سره لکه رازی لو خلکو غوږی چلن کوي. آن در رازی لانو نه هم ناوړه چلن. اوس یې وخت دی چې موږ باید یو کار وکړو. خانو لاړ بشو و به وایو.
ټولو له دې څخه چې د پاچا په مقابل کې ودرېږي ویره درلوده.
ښه سمه ده اغلو، زه یې خپله ورته وایم.
د فاروق تر ټولو خملګری کادن له هغه سره ودرید.
و تا بیاړو فاروق کا، ته ورته ووایا باور لرم ته ویلی شي.
واو مننه کادینا.
واورا که ته ژوندی رانغلې خاطس ماشي.
فاروق ماڼۍ ته لاړ تر څو پاشا سره کتنه وکړي. د پاشا وزیر کامار لاړ تر څو پاشا ته په دې اړه ووایي.
پاچا صاحب زما غږ اورې.
زدی
کوم څوک غواړي چې تا وګوري پاچا صاحب؟ هغه وایي کوم څه چې ته له خلکو سره کوې خوښ نه دی.
نه دا ته څه وایي؟ هغه همدا خبره کړې رای والا.
فاروق یې د پاچا کوټې ته سیخ کړ. هغه هم د پاچا مخې ته ودرېد. لږ څه خواشینی و خو په پوره ډار سره ولاړ و.
پاچا صاحب ټولو لمانه او غوښتل چې د یو کوچني کال لپاره ستاسو څنګ ته راشم. پاچا صاحب
څنګه کار؟
که ستونزه نه بیا امر وکړه چې ټول بندیان را خوشي شي.
هیڅ کومه ستونزه نشته، خوشي کولی شي.
کیدای شي چې زموږ کاري مهال کم کړي چې ویده شو، ډوډۍ وخورو او نور کار مو وکړو.
دا هم ومنل شوه.
کیدای شي چې د کوم ځای د ناولې کولو لپاره ونه وهم شو.
دا هم ومنل شوه.
فاروق هیڅ باور نشو کولی چې پاچا د هغه ټولې غوښتنې ومنلې.
واو ډېره زیاته مننه پاچا صاحب، چې زموږ حالت مو
درک پاچا صاحب.
پادشاه د خپل تخت څخه کوز شو، خپل لاسی په فاروق واچو او بیا ورسره د کړکۍ خواته لاړ.
زه غواړم چې تا ته یو لوی او ښکلی ډالۍ درکم.
یو څه چې ما هم نه دی غوښتي.
تا رانه نه دی غوښتي خو زه درته درکوم.
څه
دا لغته؟
بدر فاروق ته لغته ورکړه او د لسو منزلو څخه یې لاندې یو خنډکته چې له تمساګانو څخه ډک و گذار کړ. کله چې فاروق د خپل ځان د ژغورلو لپاره لامبل، بدر ورته آواز وکړ.
د ویالی دوپ هیلا.
واو، نو له هغه نه وروسته به فاروق هیڅ کومه نیوکه نه وي کړې که نه؟
خو فاروق داسې څوک نه و چې دا کار پرېږدي. آن دا چې اوس نور هم ځواکمن شو، هغه خلک د ماڼۍ څخه بهر په لاریون ودرول. داسې نه، له مخکېنۍ هم ډېره پرېکړه پیاوړې شوه. بدر پادشاه د خلکو غږ واورېده او راغی ترڅو په خبره پوه شي.
دلته څه خبره ده؟
خلک غواړي چې په دې حالاتو کې بدلون راشي پادشاه صاحب.
بدلون ولې باید حالات بدلون ومومي؟ هر څه خو سم دي.
لاندې خلک او کلیوال لا خواشینی کېدل.
پادشاه زما خبره وانورېده، که ټول خلک خبرې وکړي نو اړ کېږي چې بدلون راولي. کومون یو ځای ووسو څه نشي کولی.
او فاروق سام وایي هغه موږ ټول هېڅکله هم نشي بندي کولی.
خو بله ورځ هغوی ټول زندان ته واچول شول.
هغوی د مالګې مادن ته ولېږئ چې کار وکړي.
ښه، ډېر ښه. ګمان کوم چې دا ځل د پادشاه د سردردۍ مخه ونیول شوه.
نه، هسې به نه شو.
هغه چې زنداني شو نور یې نه څه کولی شو.
ډېر څه.
ډېر ښه، که زموږ دې کار هغه نور هم په غوسه کړه. که موږ له یو بل سره مرسته وکړو بدر پادشاه هیڅ هم نشي کولی.
تاسو به فکر کوئ چې فاروق به دا کار پریښی وي، خو دا ځل هغه یو بل ښه فکر درلود.
هو، اوس باید هغه زموږ خبرو ته غوږ ونیسي.
موږ خو زندان کې یو.
هو رښتیا وایي،
اوس نو هیڅ نشي کولی.
هغوی په دې هم پوه شول. د مسابقو د میدان په منځ کې ولاړ دي.
زمریان خوشې کوي.
هغوی هلته په دې انتظار و چې زمریان یې وخوري. ټولو فاروق ته کتل.
له دومره تېروتنو نه ستړی کېږي؟
یعنی هغوی زمریانو ته واچول؟ یعنی بیا هم بدر ګټونکی شو؟ ډېره ترخه کیسه وه.
کیسه لا نه ده خلاصه.
زه پوهېږم څوک راغی او هغوی وژغورل. سمه ده، یعنی هغوی زمریانو وخوړل؟
نه.
نو هغوی څنګه وژغورل شول؟
بدر هغوی خوشې کړل.
څه؟
د هغه یو ډېر مهم ټکی ته پام شو. خو ظالم پادشاه یو شی له هېره ویستلی و. د هغه وزیر راغی ترڅو یې پادشاه ته ووایي.
پادشاه صاحب، تا خو ټول خلک دلته بندیان کړل، که ته هغوی د زمریانو خو راکړې نو هیڅوک به هم پاتې نشي.
نوي کسان نشو پیدا کولی.
نه، یو فکر راته پیدا شو. ټوله کیسه به هېره کړو او څوک به خوشی نه کړو.
غلی شه، دا ټوله ګناه د فاروق ته پوه شوې. هغه زمریانو ته چو.
تاسو واورې خاینانو، زه دا ځلې تاسو خوشی کوم. تاسو ټوله آزاد شوئ پرته د فاروقا، تر څو هغه یوې میاشتې ټولو خلکو ته چې جو ټوک بیان په پاچا باندې نیوکه ونه کړي، چې دې فاروقا
فاروق غوښتل چې مخته راشي، خو د هغه ملګری کادن را مخته شو.
زه فاروق یم.
وروسته کاریاک لاړ.
نه، زه فاروق یم.
ټولو په یو آواز چیغې وهلې.
نه، زه فاروق یم.
بدر پاچا په غوسه و.
نه، زه فاروق یم.
آقا ونیسا.
ساتونکي خلکو ته ورښکته شول ترڅو فاروق پیدا کړي.
کوم یو فاروق یای؟
کله چې ساتونکو په میدان کې فاروق لټاوه، کادن د زمریانو د قفس دروازه پرانیسته. زمریان راووتل او ساتونکو پسې لاړل. ساتونکو د خپلو ځانونو د ژغورلو لپاره منډې وهلې او ټول خلک د خلاصې دروازې څخه وتښتېدل. هر یو دروازې ته منډې وهلې. بدر ډېر په غوسه و.
هغه ټول خلک بیرته ماته راولئ.
کله چې ساتونکي د خلکو کورونو ته لاړل، حیرانه شول.
یعنی څه چې ټول خلک تللی دي؟ ها،
ټول کورونه تش دي او خلک تللی دي، هیڅوک هم نشته.
د بدر تر فرمان لاندې ټولو خلکو پریکړه وکړه چې نور به د هغه تر حکومت لاندې ژوند نه کوي. ټولو خپل کورونه پریښوستل او بدر د هیچا پاچا هم نه و. بدر ناڅاپه پوه شو چې څه وکړي.
همدا اوس سمدلاسه ساتونکي ور ولېږه چې خلک مجبوره کې بیرته راشي. که دا ظلم لاس تا راشی نو پوهیږم چې څه ورسره وکم.
ساتونکي هم ټول د ځای نه تللي دي پاچا صاحب، خدمتګاران سره له ټولو اشپزانو له دې ځای تللي.
یعنی یوازې زه او ته په دې لوی حکومت کې پاتې یو؟
نه، یوازې تاسې پاتې یې.
د پاچا وزیر هم خپل کالي وتړل او د دروازې په لورې روان شو.
صبر وکړه، ته چیرته ځې؟
نور چې تللي.
کمر هم د فاروق او د هغه له ملګرو سره یې په نوې سلطنت کې یو ځای شو، چیرته چې هر چا په ازادۍ سره خپل نظر او اړتیا بیانولی شوه.
هیچا
له هغې ورځې څخه وروسته هغوی بازار نه کړل. د بدر برخلیک څنګه شو؟
کومه بله پیښه ورته رامنځته شوه؟
آها، هغه خو ډیر سخت ورټل شو. نو دا شان ظالم پادشا تر ټولو بده سزا ولیده. هغه یې په ماڼۍ کې یوازې پاتې شو پرته له ملګرو. بېخي یوازې و.
وای ما وبخای.
اوس نو پوه شوی که پاچا ونه غواړي د خلکو خبرې واوري، په پای کې به هیڅوک پاتې نه شي چې د هغه خبره واوري. دا هم د 1001 شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.